آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
اسلامي حزب وایي ګلبدین حکمتیار وطن ته د راستنېدو دپاره د چانه ویزه نه غواړي. د ترکیې مقاماتو د نوي کال په شپه په استانبول کې پرایډ کلب باندې د حملې په ارتباط چې 9 تنه پکې وژل شول نن ډیر خلک توقیف کړي دي. او د افنړیوالې مؤسسې رپورټ ورکړی دی چې د عراقي عسکرو وسلوالې ملیشي جنګي جنایتونه کوي.
تر نوریدونکو د خبرونو څخه وروسته، د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ باید ووایم چې د نن شپې د آشنا ټیک په خپرونه کې په نړیواله کچه او په افغانستان کې د انټرنیټ په پراختیا بحث کوو. هیله ده چې خپرونه تر پایه واورئ. اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته واوروي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د اسلامي حزب اعلامیه وایي چې حکمتیار کابل ته په تګ کې نه له کوم هیواد ویزه غواړي او نه هم د چا موافقې ته انتظار دی. د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې په تړون کې د روسیې د خنډونو د اچولو د رپورټونو نه وروسته حزب اسلامي اعلامیه خپره کړې ده. دغه اعلامیه وایي که د افغانستان دولت په تیره بیا جمهور رئیس غنی د حزب اسلامي او دولت ترمنځ د سولې د موافقې پابند وي، نو د حزب اسلامي مشر چمتو دی چې زر کابل ته ولاړ شي. د حزب اسلامي دغه اعلامیه وایي د حزب اسلامي مشر نه تعزیرات کوم مهم خنګنی او نه د چا د تور لس نه د حزب اسلامي د غړو د نومونو د حذفولو په انتظار دی. اسلامي حزب غواړي چې افغانستان ته د حکمتیار د سنېدو نه مخکې باید د حزب زندانیان آزاد شي او د مهاجرینو د ځای په ځای کولو لړۍ شروع شي. حزب اسلامي ویلي دي چې هیڅ بارنه هیواد دا حق نه لري چې د افغانانو د خپلمنځي توافق سره مخالفت وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلی دی چې واشنگتن د هر هغې نړیوالې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان او سیمې کې د ثبات د ټینګښت سره مرسته وکړي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق جان کربی په یو خبری کانفرانس کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي. قریب 2 هفتې مخکې روسیې، پاکستان او چین غونډه وکړه او په افغانستان کې د داعش د ډلې د فعالیت په هکله اندېښنه څرګنده کړه. د غونډې همدارنګه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د لسنه د یو شمیر طالب چارواکو د نومونو د لرې کولو وړاندیز هم وکړ. د خارجه وزارت نطاق د تور لسنه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په هکله د امریکا د دریځ په باره کې تبصره ونه کړه. روسیې د تور لسنه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په باره کې د ملاحظاتو له کبله د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه ځنډولې ده. نن د پنجشنبې په ورځ د امریکا په سنا کې 2 استماعیه غونډې کېږي چې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې په لاسوهنې باندې بحثونه وشي. دغه راز ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس اوباما ته هم د استخباراتي منابعو لخوا نوي معلومات ورکړل شي. جمهور رئیس اوباما خپل د استخباراتو ټیم ته امر وکړ چې د بارانیو لاسوهنو په هکله دې تحقیقات وکړي او تحقیقات دې د 2008 کال د انتخاباتو نه پیل کړي چې دا معلومه شي چې بارانیانو تر کومه حده پورې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهلی دی. یو امریکایي چارواکي د امریکا غږ ته وویل چې جمهور رئیس به د تحقیقاتو نتیجه نن د پنجشنبې په ورځ ورکړ شي او عین نتایج به د جمعې په ورځ منتخب رئیس ډونالډ ټرمپ ته ورکړ شي. د ترکیې مقاماتو د نوي کال په شپه په استانبول کې په نایټ کلب باندې د حملې په ارتباط چې 9 تنه پکې وژل شول نن د پنجشنبې په ورځ ډیر خلک توقیف کړل. د اناتولي خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې دا کسان استانبول ته نږدې ځایونو کې نیول شوي دي. رپورټ وایي پولیسو 2 کسه د چین د اویغورانو د ټولنې نه نیولي دي. پولیسو د یکشنبې د ورځې رئیس تر اوسه پورې 40 تنه توقیف کړي دي. په دوی کې یو هم هغه کس نه دی چې ډزې کړي دي. اسلامی دولت ویلی دا حمله دوی کړی ده او د دې لپاره وکړه چې د ترکیې نه انتقام واخلي. ترکیه په سوریه کې د داعش خلاف جنگیږي. د امریکا د دفاع وزیر اشکر ویلی دی چې منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ اداره باید د ناتو او د بحر الکاهل د غاړي آسیایي هیوادونو سره خپل ملګرتوب وساتي، او په عین حال کې روسیه هم مسؤوله وګڼي چې په خپل ویلی دی چې په سوریه کې د تروریستانو ضد مبارزه کوي او د جنگ په ختمولو کې مرسته کوي. اشکار د کابینې د نورو وزیرانو په شان د باراک اوباما په اتکلنه دوره کې د خپلو اجراءاتو په باره کې په یو یادداشت کې دغه تجویزونه وړاندې کړي دي. دغه راپورت نن د جمهور رئیس اوباما د لیک سره یو ځای خپور شوی دی. داسې ښکاري چې په جنوبي کوریا کې د قدرت نه د انتخاب شوي جمهور رئیس د لرې کولو جریان داسې دی چې اول ورنه صلاحیتونه سلب شي، وروسته ورنه پوښتنې وشي. د دسمبر د میاشتې په اول ورځو کې ملي اسامبلې په اکثریت رایه ورکړه چې د جمهور رئیس پارک گین هینه دی د دې تورونو له امله چې د قدرت نه غلطه استفاده کړې ده واک اختیار بیرته واخیستل شي. په جمهور رئیس باندې دا تورونه لګېدلي دي چې د میلیونو ډالرو د معاملې په رسوایۍ کې د دې رسوایۍ په ارتباط د قدرت نه غلطه استفاده کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د نړیوالې عفو په نوم د بشري حقوقو مؤسسې نن د پنځشنبه په ورځ راپورټ ورکړی دی چې د عراقي عسکرو وسلوالې ملیشي جنگي جنایتونه کوي. راپورټ وایي دغه ملیشي په هغو وسلو جنگيږي چې د عراق پوسه د امریکا، روسیې او ایران په شمول د لږ تر لږه 14 ملکونو نه ورسیږي. د بشري حقوقو دغه ګروپ ویلی دی شیعه مسلمانو وسلوالو ملیشي ډیر جنگي جنایتونه کړي دي، پرته له محاکمې بندیان وژلي او شکنجه کړي دي. د عراق د پوځي ګودامونو نه یې وسلې اخیستي او استعمال کړي دي. راپورټ وایي امریکا او اروپایي ملکونه، روسیه او ایران باید ویښ شي او واقعیتونو ته وګوري چې عراق ته د وسلو د لیږلو خطر دا دی چې د ملیشو لاسته ورځي چې دغه ملیشي د بشري حقوقو نه د سرغړونو تاریخ لري. په فلیپین کې د یو وسلوال ګروپ مشر چې ګمان کېږي د اسلامي دولت خواخوږی و نن د پنځشنبه په ورځ د پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. پولیسو ویل محمد جعفر د فلیپین د انصار الخلیفه د ګروپ مؤسس د مندانو په ټاپو کې په یو تفریحي ساحل کې ووژل شو. د پولیسو قماندان ویلی دی چې د محمد جعفر ډلې په فلیپین کې په فستیوالونو کې د بمونو حمله کړې دي، لاسي بمونه استعمال کړې دي او په دې حمله کې یو کس وژل شوی دی. د اسرایلو یوې نظامی محکمې د چهارشنبه په ورځ یو ځوان عسکر د هغه فلسطینی په قتل محکوم کړ چې تیر کال په لویدیځه غاړه کې اول وویشته چې زخمی شو بیا یې وواژه. دغه حکم د یو لړ هغو پیښو نه وروسته وشو چې په ملک کې ډېر درز اچولی و. په مکسیکو کې د پټرولو د بایو د یو دم زیاتوالي نه وروسته د چهارشنبه په ورځ د لاتینې امریکا په دغه ملک کې د قیمتۍ له وجې دوکانونه چور شول. د جنوري په اوله چې حکومت د پټرولو بای 40% لوړ کړي، خلکو د پټرولو سټیشنونه بند کړل، ترافیک بند شول او احتجاجونه شروع شول. مغازي او دوکانونه لوټ شول چې په نتیجه کې د 200 کسو نه زیات خلک ونیول شول. نه هاویا مغازي او دوکانونه چور شول او د 120 نه زیات وتړل شول. فرانسوي پولیسو د سربستان په غوښتنه د چهارشنبه په ورځ د کاسوو په خوانې صدر اعظم رامش هردیناج نیولی دی. هغه د سویس او جرمنی په یو سرحدي هوایی میدان کې د پرستینانه په الوتکه کې د رسیدو سره سم پولیسو توقیف کړ. هردیناج د 2004 نه تر 2015 کال پورې د کاسوو صدر اعظم و. هغه د کاسوو د ازادۍ د لښکر قومندان هم و چې په 1990 کالونو کې د سربستان نه د خپلواکۍ چریکي جګړې کولې. سربستان هغه په دې ملامتوي چې د ملکي خلکو په شکنجو او وجلو کې لاس لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د رپورټه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا روانه مبارزه ناتمامه بولی او وایي چې د افغانستان ماموریت به منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پر مخ بوزي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
ترامپ ته د اوباما میراث، د افغانستان جګړه ناتمامه او له اسلامي دولت نومې ډلې داعش سره مبارزه دوامداره. جمهور رئیس اوباما د امریکا له پوځي مشرانو سره خپل وروستۍ غونډه کې ډاډ ورکړ چې د به په آرامه منتخب جمهور رئیس ته واک انتقال کړي. هغه افغانستان ته په اشاره وویل چې په دغه هیواد کې اوس هم جګړه روانه ده.
باید ډاډه شو چې د انتقال د پروسې پر مهال مسؤلیتونه ورو ورو انتقالیږي او هر څه په خپل ځای پاتې کیږي. ښکاره ده چې موږ په موصل او سوریه کې له داعش سره په جدي مبارزه بوخت یو. د افغانستان جګړه هم دوام لري. په داسې وضعیت کې چې زموږ په توان